درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا محل په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې سوې. یو بل پښتو خبرونه درته زه رحمت الله افغان د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له ولسمشر محمد اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله څخه وغوښتل چې یو ټول شموله حکومت دې جوړ کړي. افغان حکومت بیا وایي چې طالبان دې د سورې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پلمې نه جوړوي او ژر تر ژره دې د دغو خبرو لپاره خپل پلاوی اعلان کړي. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي او مهم خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په پلازمینه کابل کې د ګرز بندیز شرایط نور هم سخت شول. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې تور خملاره به د اپریل تر 9 نیټې پورې بندوي. او د سعودي عربستان پوځ پر دې هیواد د دوو بالستیک توغندیو د برید د شنډولو خبر ورکوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې لنن یک شنبه څخه په پلازمینه کابل کې د ګرز بندیز شرایط نور هم سختیږي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان تیره شپه پر ټویټر لیکلی دی چې د دې بندیز د څارنې لپاره پولیس په ښار کې ګمارل شوي دي. د افغانستان حکومت د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په کابل ښار کې بشپړ قرنطین اعلان کړی دی. د کابینې د پریکړې له مخې د کابل ښاریان یوازې د ډیرو ضروري کارونو لکه ډاکټر ته د تګ یا د امنیتي ستونزې په حالت کې او یا هم له بل چا سره د مرستې لپاره له کورونو وتلی شي. د کابل او ولایتونو ترمنځ تګ راتګ هم بند دی. د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې ځانګړي کمیټې د جمعې په ورځ وویل چې د عامې روغتیا وزارت د کابل ښاروالۍ د تنظیف څانګه امنیتي ادارو او د دوی له ادارې پرته به نور ټول دولتي دفترونه درې اونۍ بند وي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د تورخم لاره به د راروانې اپریل میاشتې تر 9 نیټې پورې بندوي. ټاکل شوې وه چې دا لاره به د جمعې په ورځ پرانیستل کیږي، خو د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یوه خبر پاڼه کې چې نن سهار خبره شوه ویلي دي چې د کورونا ویروس د مخنیوي په مقصد د اقداماتو په لړ کې د کوزې پښتونخوا چارواکو پریکړه کړې چې دا لاره به د اپریل تر 9 بندوي. خبر پاڼه زیاتوي چې د شوې پریکړې له مخې پر دې لاره به هر راز تګ راتګ بند وي. خو په خبر پاڼه کې د تورخم د ګمرک د مشر په حواله ویل شوي دي چې یوازې په استثنایي حالاتو کې د لارې د خلاصون په اړه نوې پریکړه هم کېدای شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې د نیالګیو د ایښودلو د کمپاین له پیل راهیسې تر اوسه د میوو 40,000 باغونه جوړ شوي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویاند اکبر رستمي ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه باغونه په ګرمو سیمو کې جوړ شوي چې د بېلابېلو میوو نیالګي پکې شامل دي. نوموړي وویل په سړو سیمو کې د باغونو جوړول روان دي او په روان کال کې به نږدې 100,000 باغونه جوړ شي. د نیالګیو د ایښودلو کمپاین یوه میاشت مخکې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې پیل شو. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د میوه لرونکو نویو باغونو په جوړېدو سره به بهر ته د میوو صادرات هم زیات شي او له بڼوالو سره له اقتصادي پلوه مرسته کیږي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د سعودي عربستان پاوز پر دې هیواد د دوو بالستیک توغندیو د برید د شنډولو خبر ورکوي او وایي چې له دې دوو یو یې د پلازمینې ریاض پر سر له منځه یوړل شو. د سعودي هوایي ځواک نن یکشنبه وویل لومړی توغندی تیره شپه ناوخته د توغندیو د امریکایي دفاعي سیستم پاتریوت په وسیله د ریاض پر سر شنډ شو او دوهم یو له یمن سره پر پوله د سعودي عربستان د جیزان ښار په هوا کې له منځه یوړل شو. د سعودي د هوایي ځواک ویاند ترکی المالکی وویل چې له دې کبله تر دې دمه د تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. هغه زیاته کړه چې د توغندیو د چاودنې له کبله په دواړو ښارونو کې ځینې چارې د خلکو د استوګنې پر سیمو راپریوتې دي. د دې حملو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو له دې مخکې د ایران پلوي حوثي هغې ډلې چې په یمن کې د سعودي پوځ پر ضد جګړه کوي د سعودي پر خاوره سلګونه میزایلونه توغولی دي. جنوبی کوریا نن وروسته له هغه پر شمالي کوریا انتقاد وکړ چې دوه مشکوک بلستیک توغندې د سمندر پر لور وتوغول. سیول دا کار په داسې حال کې چې ټوله نړۍ د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره هڅه کوي یو ناسم اقدام بللی دی. د جنوبی کوریا پوځي چارواکو نن د مارچ په 9 راپور ورکړ چې د لانډ واټن ویشتونکي دوه توغندې د شمالي کوریا له سواحلو څخه توغول شوي او د 1.5 کیلومترو په لوړوالي. د جنوبی کوریا پوځي چارواکو نن د مارچ په 9 نیټه راپور ورکړ چې د لانډ واټن ویشتونکي توغندې د شمالي کوریا له سواحلو څخه توغول شوي او د 1.5 کیلومترو په لوړوالي او د 2.5 کیلومترو په واټن په سمندر کې غورځېدلی دی. د جاپان دفاع وزارت وایي ښکاري چې دا بلستیک توغندې وو خو د جاپان په اوبو یا ځانګړي اقتصادي زون کې نه دي راپرېوتي. د دې میزایلونو توغول د پیونګیانګ د هغو اقداماتو یوه برخه ده چې له واشنګټن سره یې د بې نتیجې خبرو له پای ته رسېدو وروسته له څو اونیو راهیسې پیل کړي دي. جنوبي کوریا په پیل کې د کورونا ویروس د سرایت له کبله سخت زیانمن شو خو داسې ښکاري چې د دې ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې یې ښه پرمختګ کړی دی. تر نن ورځې پورې په جنوبي کوریا کې نږدې 10,000 کسان په کووید-19 اخته شوي او یو سلو څلور څلوېښت کسان د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. او راپورونه وایي چې د اولمپیک نړیواله کمیټه او جاپاني تنظیمونکي په سږني دوبی کې د اولمپیک د پلان شویو نړیوالو لوبو لپاره د نوې نیټې په اړه غور کوي. د جاپاني رسنیو د راپورونو له مخې تنظیمونکي پر دې غور کوي چې دا لوبې له ټاکلې نیټې څخه په یو کال ځنډ راتلونکی کال ترسره کړي. په دې راپور کې چې نن خپور شو راغلی د توکیو لوبې چې تېره اونۍ د کورونا وایروس د سرایت له کبله وځنډول شوې ښایي د 2021 کال د جولای په 3 پیل او د پای مراسم یې د اګست په 8 نیټه ترسره شي. د سږنیو لوبو پلان دا و چې د جولای په 4 به پیلېږي او د اګست تر 9 پورې به دوام کوي. د معاصر اولمپیک په 124 کلن تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د دې لوبو نیټه د یوې ساري ناروغۍ له کبله بدلېږي خو دا لوبې د جګړو له کبله کله ناکله ځنډېدلې چې یو مثال یې په 1940 کال کې د توکیو د اولمپیک ځنډېدلو و. دا و خبرونه.
درنو اوریدونکو خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. تاسو کولی سئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې چې آدرس یې دی azadiradio.com یا azadiradio.org کې واوري او هم ولولئ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له ولسمشر محمد اشرف غنی او ډاکټر عبدالله څخه غوښتي چې یو ټول شموله حکومت دی جوړ کړي. افغان حکومت وایي طالبان دې د سولې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پلمیل نه جوړوي او ژر تر ژره دي د دغو خبرو لپاره خپل پلاوی اعلان کړي. د ولسمشر غنی سلاکار وحید عمر
سولې ته په دې رقم تګ نه کیږي. سولې د مذاکراتو په هر مرحله کې په هر پړاو کې نوی نوی بانی ولټو متمن ساغه د مذاکراتو پلاره کې امدی خنګونه جوړ کړي.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت له ایران څخه هیواد ته د 1,00,000 افغان کډوالو د بیرته راستنېدو خبر ورکوي خو د کورونا وایروس د مخنیوي په هدف څه تدابیر لري؟ د امیر روغتیا وزارت ویان وحید مایار
مونو تعداد هم زخت زیاد شوی تاسو رات کې ولیدل چې ترمن سکن مو یا دستگاه د حرارت سنج هغه هم نصب شوه چې راځي اوس څوک چې تبه لري ارازاله کنټرولوي.
هند په افغانستان کې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله د افغانستان له دوو ښارونو څخه خپل ډیپلوماټان ایستلي دي. که تر پای راسره ملتیا وکړئ دا او یو شمیر نور مطالبه په همدې خپرونه کې واورئ. اوس هم د سر موضوع د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو یو ځل بیا د ولسمشر غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله څخه غوښتي چې یو ټول شموله حکومت دی جوړ کړي. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پیغام په غبرګون کې وای محمد اشرف غنی به یو پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. د ولسمشر سلاکار وحید عمر وای دا پراخ بنسټه حکومت به د اساسي قانون په چوکاټ کې رامنځته شي. دا چې محمد اشرف غنی پراخ بنسټه حکومت کې به عبدالله عبدالله هم ګډون ولري کنه. نور جزئیات له اکرام الله اکرام څخه اورو.
د ولسمشرۍ ماڼۍ او سپیدار ترمنځ د اختلافاتو تر څنګ د دې اختلافاتو د لمنځوړلو لپاره د کورنیو او نړیوالو ناکامو هڅو سره سره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله غوښتي چې ټول شموله حکومت رامنځته کړي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خپل ټویټر کې د افغانستان له سیاسي مشرانو غوښتي چې د یو ټول شموله حکومت جوړېدو لپاره د هڅې وکړي. پامپیو لیکلي چې دا او دې ته ورته ګامونه کولی شي افغانان یو روخانه راتلونکي ته ورسوي. په ورته وخت کې ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې محمد اشرف غنی به پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. په عامه او ستراتیژیکو اړیکو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پراخ بنسټه حکومت به د اساسي قانون په چوکاټ کې جوړ شي.
اراده رئیس جمهوری است کې حکومت
د ولسمشر هوډ دادی چې نوې حکومت باید اغیزمن او تاثیر لرونکی وي او د دې ترڅنګ د افغانستان نوې حکومت باید د دې هیواد له ټولو اقشارو او خلکو استازیتوب وکړي. دا اراده وجود لري. انشاءالله د اساسي قانون په چوکاټ کې به پراخ حکومت چې هم اغیزمن وی او هم پراخ جوړ شي،
هم اثریت داشته باشه و هم فراگیر باشه ساخته خواهد.
لدی وړاندې د امریکا ځنګړي استازي د افغانستان د سولې په اړه ویلي وو چې سیاسي رهبران باید ټول شموله حکومت رامنځته کړي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړې مراسم چې د افغانستان د ولسمشر په توګه ترسره شول، د ولسمشر د ټاکنو بل نومان عبدالله عبدالله د ټاکنو خپلواک کمیسیون د پریکړې ونه منله او د پوینا د ټول شموله حکومت د مشر په توګه لوړه وکړه. د دواړو مشرانو لخوا ویل کیږي چې د رامنځته شویو ستونزو د حل لپاره سیاسي خبرو ته چمتو دي. د دې اختلافاتو د حل لپاره لدی وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو کابل ته راغی، خو د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ اختلافاتو د حل هڅو یې پایله ورنکړه. د پامپیو تر څنګ د افغانستان ځینو نورو سیاسي څیرو د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزی او پخوانی جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف هم هڅې وکړې تر څو د عبدالله عبدالله او محمد اشرف غنی ترمنځ ستونزې حل کړي، خو تر اوسه کومې پایلې ته نه دي رسیدلې. اوس ولسمشرۍ ماڼۍ د پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو خبر ورکوي، خو آیا عبدالله عبدالله به پکې برخه ولري کنه؟ په عامه او ستراتیژیکو اړیکو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
قولی ما گفتا نمیتونم که کی
اوس محل زنه شم کولای چې وایم راتلون کی حکومت کی با څو پر خوري په دې باندې کار جریان لري. هر کله چې وسته شو حتما با اعلان شي.
په وخت کې نه وایي شته من اعلان میشه.
د عبدالله عبدالله د ډلی ویندویان په رسمي ډول د پامپیو اثرګندونو او د وحید عمر د خبرو په اړه څه نه وایي، خو د دې ټیم یو غړی چې نه غواړي نومي واخیستل شي وایي ټول شموله حکومت به هغه وخت د منلو وړ وي چې دواړه ټیمونه د دوو حکومتونو په توګه سیاسي خبرو ته ورداخل شي. له دې وړاندې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د حق ناستې په حق لچې د عبدالله عبدالله سره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ګډون ترسره شوی و وویل چې د ټول ګډون حکومت د جوړېدو د ژمنې په اساس به عبدالله عبدالله ته د سولې بهیر کې اساسي ونډه ورکړي او کابینه کې به هم ټیم ته سهم ورکړي. خو د ښاغلي غنی په وینا عبدالله عبدالله د داسې جوړښت غوښتونکی دی چې اساسي قانون سره ټکر لري. اشرف غنی زیاته کړی چې عبدالله عبدالله د اساسي قانون په بدلون ټینګار کړی دی. د غنی په وینا هغه د داسې جوړښت او تشکیل غوښتونکی دی چې په ښکاره توګه د اساسي قانون د موادو سره په ټکر کې دی. خغری غنی ټینګار کړی چې پرته له هغو میکانیزمونو چې قانون کې راغلي د هیڅ کوم شخص او ډلې د غوښتنو په اساس د اساسي قانون د بدلون صلاحیت نه لري.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد لو
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
افغان حکومت وای طالبان دې له سولې سره د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پلمیل نه جوړوي او ژر تر ژره دې دغه خبرو لپاره خپل پلاوی اعلان کړي.
د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار وحید عمر نن یوې خبري غونډه ته وویل چې افغان حکومت خپل مرکچی پلاوی اعلان کړی او اوس په مقابل ډلې پورې اړه لري چې د خبرو لپاره کله خپل پلاوی اعلانوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د افغان حکومت مرکچی پلاوی حکومتي ګڼلی او ویلي دي چې یاد پلاوی ټول شمولی نه دی. بیا هم اکرام الله اکرام راپور لري.
که څه هم وسلوالو طالبانو د سولې د خبرو لپاره د افغان حکومت په مرکچی پلاوی انتقاد کړی، خو افغان حکومت وایي دا ډله د سولې د خبرو په وړاندې پلمې لټوي. د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار وحید عمر د یک شنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې وویل چې که خبره د پلمو وي نو د طالبانو په مرکچی پلاوی هم خبرې کیدای شي.
که چیرې د پلمو جوړولو خبره وي نو په هغه کې بیا موږ هم ډیر ملاحظات ولرو په هغه آیت باندې چې طالبان یې تاکي څه د دې آیت ترکیب به څنګه وي. آیا د دوی په ترکیب کې ښځې شته که نشته؟ آیا د دوی په ترکیب کې د مختلفو فکرونو خاوندان شته که نشته؟ آیا د دوی آیات د افغانستان د کومې جغرافیې د کوم فکر او یا د کوم کشر نه نم استازیتوب کوي؟ په دې کې موږ هیڅ خبره نه لرو. دې موږ خبره دا ده چې دوی دې یو باصلاحیته آیت وټاکي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د افغان حکومت له لوري د بین الافغاني خبرو لپاره ټاکل شوی مرکچی پلاوی له امریکا سره د دې ډلې د هوکړې خلاف بللې ویلي دي چې دا ټیم د ټولو اړخونو استازیتوب نشي کولای. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې افغان حکومت باید د سولې په بین الافغاني خبرو کې د نورو اړخونو تر څنګ یو اړخ وي. د طالبانو په خبره شوې اعلامیه کې دا هم راغلی چې ټول سیاسي اړخونه د دغه پلاوی له جوړښت راضي نه دي، خو په کابل کې تر دې دمه په دې پلاوی د پخواني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ګډون بیلابیلو اړخونو کوم توند انتقاد نه دی کړی. بلخوا بیا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او په کابل کې د امریکا سفارت د افغان حکومت لخوا د مرکچی پلاوی اعلان هرکلی کړی او دای ټول شموله ګڼلی دی. طالبان ویلي چې له داسې پلاوی سره خبرې کوي چې د سولې د هوکړې پر بنسټ جوړ شوی وي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپو عبدالباقی امین وای فکر کوي چې د بین الافغاني خبرو اترو په برخه کې له دواړو اړخونو سره بیلابیل تصورات موجود دي. دی وای افغان حکومت فکر کوي چې خبرې د دوی په مشرۍ مخ ته وړل کیږي، خو طالبان وای چې له حکومت سره د حکومت په توګه خبرې نه کوي.
په دې باندې ډېر مشکل نشته چې څوک دې کې زړی دي. خبره ټوله په دې کې ده چې د دې شکل او صلاحیتونه او مدیریت او اجنډا دا څرنګه تنظیمېږي. کوم شی چې فعلا په کار دي هغه دا چې امریکایان باید دغه فهم سره یو کړي چې د طالبانو او د افغان حکومت دغه فرصت ته لاسه لاړ نشي.
خو د ولسمشر سلاکار وحید عمر د یک شنبه د ورځې په خبری کانفرنس کې وویل اعلان شوی پلاوی چې مشري د ملي امنیت مخکینی رئیس معصوم سنګزی کوي حکومتي نه دی او د ټولو اړخونو سره په مشوره ټاکل شوی دی. افغان حکومت له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو اترو لپاره تیره اونۍ مرکچی پلاوی اعلان کړ. دا پلاوی چې یویشت غړي لري مشري د ملي امنیت مخکینی رئیس معصوم سنګزی کوي.
د روختیا نړیوال سازمان سوایي
سوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونکړي.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت له ایران څخه هیواد ته د 1,00,000 افغان کډوالو د بیرته راستنېدو خبر ورکوي. دا سرګندونې د دغه وزارت وین عبدالباسط انصاری نن ازادي راډیو ته وکړې. له بلې خوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وای دوی په سرحد کې د روغتیایي ټیمونو شمیر زیات کړی. تفصیل نه ناجی ساپی څخه ورو.
په داسې حال کې چې له ایران څخه د کډوالو په منځ کې د کورونا وایروس د ناروغانو د لو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي تر اوسه له ایران څخه هیواد ته 1,00,000 افغان کډوال بیرته راستن شوي دي. دغه شمېر کډوال په ایران کې د کورونا وایروس د خپرېدو راهیسې راغلي دي. د دغه وزارت ویان عبدالباسط انصاری د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو د راستنېدو بهیر روان دی او هر ورځ نږدې 10,000 افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته راستنېږي.
150,000 تن میرسید
اوس مهال هر ورځ نږدې 10,000 بیرته راستنېدونکو لرو چې په مجموعي ډول له ایران څخه د بیرته راستنېدونکو کډوالو شمیر 1,00,000 تنو ته رسیدي. دا لړۍ روانه ده او روغتیایي کارکونکي هم کار کوي او د کډوالو لکتنې وروسته ورته
تلو اجازه ورکړه.
د افغانستان د روغتیا وزارت له ایران څخه هیواد ته د افغان کډوالو رسنیدل د کرونا وایروس د خپراوي له پلوه اندېښنې وړ بولي. د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې په کرونا وایروس د اخته کسانو ډیره برخه له ایران څخه راستنه شوي کډوال دي او یا دې هیواد ته د سفر سوابق لري. تر دې وړاندې بیا داسې اندېښنې هم مطرح شوي چې له ایران څخه راتلونکي کډوال په سمه توګه نه معاینه کیږي او همدا وجه ده چې په افغانستان کې کرونا وایروس پیښې مخ په زیاتېدو دي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت دا اندېښنې ردوي. دیات وزارت ویان وحید الله مایار د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دوی له ایران څخه په سرحد کې د روغتیایي ټیمونو شمیر زیات کړی او همدارنګه د طبي د معلومولو ماشین هم فعال شوی دی.
ټولو بنادر کیسه هم په لابراتوار کې هم په اسلام قلعه کې ټیمونو تعداد هم زښت زیات شوی. تاسو رات کې ولیدل چې ترمن سکن مو یا دستگاه د حرارت سنج هغه هم نصب شو چې راځي اوس څوک چې تبلري ارازلان کنټرولې زبران تیمون هم شته دغه مبلغین د صحی هم شته تبلیغاتي اوراق هم ورکول کې چې ارازلان دوی د کوي وجود کې من سرازی به په دغه شمیرو تماس ونیسي پر ولایت کې شمیره ورکول کې
لروختي جدي معاینات او سره سره بیا هم په هیواد کې د کورونا وایروس مخ په پراخېدو دی او اړتیا ده چې د دې وایروس د مخنیوي او مشکوکو کسانو په لیدو سره خلک له امروختي وزارت سره مرسته وکړي. له بلې خوا د افغانستان د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو وزارت وایي له ایران څخه بیرته رسنیدونکو کډوالو سره د اړینو خوراکي توکو مرستې شوې او حکومت هڅه کوي چې دوی ته د هوسا ژوند زمینه برابر کړي. د یادونې وړ ده چې ایران څخه افغانستان ته د کډوالو د رسنیدو بهیر په هغه هیواد کې د کورونا وایروس د ناروغۍ له پراخېدو وروسته چټک شوی.
درنو اوریدونکو و موریدل چې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت له ایران څخه هیواد ته د 1,30,000 افغان کډوالو د بیرته راستنېدو خبر ورکوي. د داس حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایروس زیاتره ناروغان له ایران راستنه سوي یا هم ایران ته د تګ سابقه لري. بل خو هند په افغانستان کې د کورونا وایروس د خبرېدو له کبله د افغانستان له دوو ښارونو څخه خپل ډیپلوماټان ایستلي. هند وایي دا کار یې د کورونا وایروس په وړاندې د احتیاطي تدابیرو یوه برخه ده. اسمت سروانی په اړه راپور راکوي.
هند په افغانستان کې له هرات او جلال آباد ښارونو څخه د خپلو کنسلګریو ډیپلوماټان او کارکوونکي په دې خاطر کابل ته لیږدولي چې په افغانستان کې کورونا وایرس په سرعت خپری شي. که څه هم په جلال آباد کې تر اوسه پورې د یو تن کورونا تایید شوی، خو په هرات کې چې له ایران سره پوله لري په دې وایرسو د اخته کسانو ګڼې پیښې ثبت شوي او دې ته په پام چې له ایران زرګونه افغانان هرات ته روان دي د کورونا پیښې هم په زیاتېدو دي. هندی رسنۍ د خپل هیواد د حکومتي سرچینو په قول وایي په افغانستان کې د کورونا وایرسو د پیښو له زیاتېدو وروسته د احتیاط لپاره د جلال آباد او هرات له کنسلګریو څخه ټول کارکوونکي کابل ته لیږدول شوي دي. د افغانستان د حکومت له رسمي شمیرنو سره سم تر اوسه پورې په دې هیواد کې تر 110 د زیاتو کسانو کورونا وایرس تایید شوي دي، خو باور کېږي چې په افغانستان کې به تر دې ډېر کسان په کورونا اخته وي. روغتیایی متخصصان وایي په افغانستان کې به د دې لپاره په کورونا د اخته کسانو شمیر زیات وي چې د دغه هیواد درې ولایتونه له ایران سره پوله لري او له بلې خوا میلیونونه افغانان په ایران کې میشتي چې لسګونه زره په ایران کې د کورونا وایروس له خپرېدو وروسته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په ایران کې تر نن یکشنبه پورې د رسمي شمیرونو پر اساس 15,408 تنه په کورونا وایروس اخته شوي او تر 0 ډیر ورڅخه مړ شوي دي. خو د ایران د حکومت له لوري پر خبرو شوی او ارقامو خپلواک سرچینې ډیر باور نه کوي او وایي چې شاید تر دې ډیر کسان په کورونا اخته شوي وي. د هند حکومتي سرچینې وایي د جلال آباد او هرات د کنسلګریو کارکونکي او ډیپلوماټان د دې لپاره هم کابل ته انتقال شوي چې په دغو ښارونو کې کافي طبي اسانتیاوي نشته.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم یو امنیتی موضوع. هندی رسنۍ وایي په کابل کې د سیکانو په درمسال برید کوونکی هندای و چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې له داعش ډلې سره یو ځای سوی و. د انډین اکسپرس په نوم ورځپاڼې د دې هېواد د استخباراتي چارواکو له قوله لیکلي ابوالخالد الهندای هندي اصلي نوم محسن دی. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د داعش پر ضد د بریالۍ مبارزې لپاره په سیمه ییزې همکارۍ ټینګار کوي. امید زهرمل په دې اړه راپور لري.
په کابل کې د تیرې چهارشنبې په ورځ د سیکانو په درمسال برید کوونکی هندي ال اصل محسن و چې دوه کاله وړاندې په کونړ ولایت کې د داعش ډلې سره یو ځای شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له قوله په دې برید کې 15 تنه ووژل شول او 8 تنه نور ټپیان شول. د انډین اکسپرس په نوم ورځپاڼې ته د هندوستان استخباراتي سرچینو ویلي محسن یې مور د تصویر څخه پیژندلی دی. ورځپاڼه زیاتوي د محسن مور ته د داعش ډلې لخوا د ټلګرام په وسیله خبر ورکړل شوی چې زوی یې په کابل کې د یوه برید وروسته وژل شوی دی. خو ورځپاڼې ته هندي استخباراتي چارواکو ویلي د محسن مور له ویرې دا پیغام له منځه وړی یا حذف کړی دی. د الامبا په نوم داعش ډلې پورې اړوند یوې ویبپاڼې د تېرې جمعې په ورځ د هغه شخص تصویر خپور کړ چې له قوله یې په کابل کې د اهلي هنودو په درمسال برید کړی دی. په ویبپاڼه کې د دې شخص نوم ابو خالد الهندي ښودل شوی دی. د ابو خالد الهندي یا محسن مور وایي له دې خبره وه چې زوی یې په کونړ کې اوسیږي. اوس دې پیښې دا اندېښنې راپورته کړي چې ګنې داعش ډله په سیمه کې د جلب و جذب پراخې سرچینې لري. نظامي شنونکي وایي داعش لا هم د افغانستان لپاره ګواښ دی او ښکاري چې د سیمې استخباراتي ډلې د پیاوړتیا ورته د خلکو د جلبولو لپاره هلې ځلې کوي. شنونکی کابل خان تدبیر.
سیمه استخبارات خصوصا د پاکستان استخبارات په سیمه کې لګیا دي په هندوستان افغانستان او پاکستان کې په جذب باندې چې دغې ډلې ته نور افراد او اشخاص احیانا له طالب سره د افغانستان دولت سوله کوي یو بله ډله باید موجوده وي چې هغه د دوی پروګرامونه عملي کړی شي.
ښاغلی تدبیر زیاتوي همدا اوس د استخباراتي کړیو د جذب په وسیله له داعش سره د منځنۍ او سویلي اسیا څخه ډېر شمېر کسان یو ځای شوي دي. خو له دې ټولو سره سره بیا د افغانستان حکومت وایي داعش ډلې ته یې ماتې ورکړي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په یو شمېر برخو کې د دې ډلې بریدونه د داعش د قوت نښه نه ده خو پر ضد یې پر سیمه ییزې مبارزې او همکارۍ ټینګار کوي.
تهدید هستن اما بیروی امنیتی ما
دی وایي داعش ډله ګواښ دی خو افغان ځواکونه به یې د ځپلو له منځه وړلو لپاره کار کوي. یوې سیمه ییزې همکارۍ ته هم اړتیا لیدل کیږي چې د سیمې هیوادونه باید پوه شي چې افغانستان لا هم د ترهګرۍ له ګواښ سره مخ دی او باید دا موضوع جدي وګڼي. په دې وروستیو کې داعش ډلې په کابل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړې په مراسمو او له هغې وړاندې د عبدالعلي مزاري پر یاد غونډې د بریدونو مسؤلیت منلی دی. د افغانستان حکومت وایي داعش ډله له طالبانو سره اړیکه لري خو طالبانو بیا تل دا تور رد کړی او ویلي دي د افغانستان په ډېرو برخو کې یې له دې ډلې سره جګړه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د چین د ووهان ښار چې کرونا وایرس ورنه نړۍ ته خپور شوی ده د ژوند فعالیتونه پکې بیرته عادي حالت ته راګرځېدلی دي. اسمت سروانی پاړه راپور کوي.
د چین ووهان ښار چې د کرونا وایرس پکې پیدا شول او درستی نړۍ ته خپاره شول وروسته له دې عادي حالت ته راګرځېدلی چې دوی میاشتې ورځنی کاروبار او فعالیت پکې په ټپه ودرول شو. خو له ووهانه پرته په نورو ځایونو کې لا هم کرونا په خپرېدو ده او د انسانانو ژوند اخلي. تر نن پورې په نړۍ کې په کرونا وایرس او تر 6,40,000 زیات خلک اخته شوي او تر 10,000 ډېر پرې مړه شوي دي. اوس تر ټولو ډېر کسان د امریکا په متحدو ایالتونو کې په کرونا اخته دي، ورپسې ایټالیا ده. پرون شنبه په ووهان کې ځینې ترانسپورتي خدمات بیا فعال شول او د ښار ځینې پولې چې د تګ راتګ لپاره بندې کړی شوي دي پرانستل شوې. ووهان د چین د هوبی ولایت مرکز دی. په چین کې په کرونا وایرس ټولټال 3209 نوي تنه مړه شوي، خو له دې منځه 3100 یوازې په ووهان کې مړه شوي دي. چارواکو په دغه 12 میلیونی ښار کې سخت تدابیر غوره کړي وو. مثلا شاریان په کورونو کې بند کړی شوي وو، د بسونو تګ راتګ یې منع کړی وو او ټکسیانو ته یې اجازه نه ورکوله. خو دغو مقرراتو یا بندیزونو مرسته ونه کړه چې کرونا وایرس له ووهان څخه د چین نورو برخو او نورې نړۍ ته خپاره نه شي. پرون د چین روغتیایي چارواکو وویل چې په دغه هیواد کې د کرونا 450 نوي پیښې ثبت شوي، خو دا ټول له بهره راغلي کسان دي. په چین کې تر پرون پورې په کرونا د اخته کسانو شمیر 1,943 تنه و. په چین کې د کرونا وایرس د خپرېدو مخه تر ډېره نیول شوې، په نور نړۍ کې وضعیت بدتره شوی دی. د امریکا په متحدو ایالتونو کې په کرونا د اخته کسانو شمیر تر 1,30,000 اوښتی دی. په متحدو ایالتونو کې تر 2,000 ډېر کسان په دې وایرس مړه شوي دي. همداشان په ایټالیا کې تر اوسه پورې تر 2,000 زیات کسان په کرونا اخته شوي او تر 10,000 ډېر په دې وایرس مړه شوي دي. هسپانیا له چین وروسته د کرونا پیښې ډېرې لري. په دغه هیواد کې تر اوسه پورې د کرونا د ثبت شویو پیښو شمیر تر 1,000 اوښتی، خو تر چین پکې ډېر کسان په دې وایرس مړه شوي دي. په هسپانیا کې تر نن پورې نږدې 6,000 تنه مړه شوي دي. کرونا وایرس د نړۍ پر اقتصاد هم بد اغېز کړی دی. له همدې کبله د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د جمعې په ورځ هغه لایحه توشیح کړه چې د متحدو ایالتونو د اقتصاد د ژغورلو لپاره 2 تریلیون ډالر ځانګړي کوي. په روسیه کې د مصرفونکو د څار ډلې پرون وویل چې په دغه هیواد کې د کرونا وایرسو د نښو د لرلو له کبله تر 1,60,000 زیات خلک تر طبي څارنې لاندې راوستل شوي دي.
درنو اوریدونکو، وخت په افغانستان کې 4:01 شو. دا هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي چې نن څخه به په پلازمینه کابل کې د ګرد بندیز شرایط نور هم سخت کړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په ټول هیواد کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 1,10,000 تنو ته ورسید. سعودي عربستان پوس پر دې هیواد د دو بلاستیک توغندیو د برید شنډولو خبر ورکوي. وایي چې له دې دوه یوې د پلازمین ریاض پر سر له منځه یوړل سو. او جنوبي کوریا نن وروسته له هغې پر شمالي کوریا انتقاد وکړ چې دو مشکوک بالستیک توغندي د سمندر پر لور وتوغول. اوس هم 2:19 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او بل د ورکشو عزیزانو چې یو بل پسې خبريږي.
د انصاف په لټه کې یو چاغې پسې ورشه، بل یاغې پسې ورشه، همدې کې را باندې ورځ تیرې شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی م کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هېڅ سر نه وشته.
خو مسؤولین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کندهار له ولایته د جلیل احمد په نامه یو کس ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې تیر کال د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د موقت کارکونکي په توګه کار کړی، خو حقوق یې تر اوسه هم نه دی اخیستي. دغه ستونزه مې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده. زه خان محمد سین ستاسو کوربه یم. هیله ده دغه خبرونه واورئ. وز به تلیفون کوونکی په خپل ځان معرفي کړی او خپل ستونزه به ووایي.
جلیل احمد کندهار ولایت څخه تلیفون کړی دی. مشکل مو دا تیرو ولسی جرګې د انتخاباتو پر مورید باندې وو چې هغه کوم کلزامه او زموږ د پاته دغه د یوې ورځې یا د یوې هفتې ده شپږ میاشتې ووتلې چې در اوسه زموږ ته موږ نه دی راکړی.
تاسو ورځې کار کړی د انتخاباتو کمیسیون سره؟
موږ ته یوه ورځ ویلي وه، خو موږ یوه هفته کار وکړي. موږ خو په ولسوالۍ کې کار وکړي، نو تختپل ولسوالۍ وه. نو ترانسپورټ مو خپله کوي، سهار به تللو، مازدیګر به تللو. یوه هفته د ټریننګ وه، هغه مو وکړله، خو نور مصرفونه مو وکړل. خو هغه یوه ورځ کار وه، هغه مو جوړې شپې مو چیرې کړلې. دا دي چې اوس لا اروازه ورزو کمیسون که اروازه مورور رقم بل کمپانی را تکی چوس نو پیور چوس مشچات و دری رشات وای
دی بی ورزی یا یوی ونی لپاره تاسو سره د سومره تنخاش بنه کړی و
دی خدا فیصله کړی و په اوله مرزغه مدیر نیولو نو به مرتدی سره په دغه کې سوالو چې مول معاش دی اول خزاره ته ویل چې معاش په ډالر دی خو بیا مرزور سوال مول سی دی معاش په ډالر دی سبب ته مرسته یو ډالر ونی سی واده دی ویا چه دالی را معلوم کول چه دالی در سلو دالور پر دی او در یسول شل دالور پر دی پا دی که بیا پارستا یو رئیس در محل دی یو مدیر دی دو غوه در یسول شل دالور دی او نور اکم کتر دی لین والا دی دو غوه در سلور در اغوانی در سراز دی
دغه کس چه تاسی تای دا خبر کردی در انتخاباتو پا کمیسون که سه کار که و
در یو مرکز مدیر و
خواه دا قرار دا دی چه تاسی سر که و سه فرمی مور سر رسمی امضا کردی بی
و پر می دی د سکریم ور کړی دی ورېمو خبرو سره کړی دی ورېګر د کارمندان سره ونی ول سره د بیا کړل
الته خو به د انتخاباتو د کمیسیون یو رئیس یو مسؤل خو به یې هغه ته مراجعه کړی سوی
هغه پیش رئیس چې و خو هغه که به په هفته کې دوه وارې موږ کړلو چا وروره د ازمه پیسې د ازمه پیسې و د نن ان ډي پي والا نه جرا کړی نن په کابل څخه نه جرا غلی خو هغه د سره ولاړی بل رئیس رالی رئیس جمهوری انتخابات شروع سوله ده دغه و در مخه چې انتخابات شروع کیږي نو خود دلته بیا دی کارمندان نه سوی پیدا کولی متاسفانه چې بیا دغه رقم یو لوب از موږ سره وکړله چې د کابل څخه مثال خبرې د ام پی سي د لارې څخه دلته شپږ زره شپږ سوه کسه وه د کندهار ده نو په دغه کې بیا د دوه زرو کسو پیسې راواستولې ام پی سي باندې د څلور زرو کسو بیا پاتې شولې رئیس جمهوري انتخاباتو ته څوک زړه نه شو کوي چې بیا دې کارمندان پیدا کړي هغه چې دغه سوله بیا د ولسي جرګې هغوی د رئیس جمهوري انتخابات وسوله بیا به موږ وکړل دا نوي رئیس دی چې اوره از موږ زړه انتخابات پیسې ولې نه راکوي کومه ګناه کړې ده کوم تعذاب کړې دي ورته بیا سره نن یې درکو سبا یې درکو نن مو لیست جوړ کړي نن مو داسې بس دغه زموږ یو سوال دی چې دغه پیسې ولې نه راکوي دوی موږ دا بهانه کوي چې د ربای میچک سامان ورکوي دي ربای میچک سامان ولې موږ تسلیمي ورکړې ده راسته زه تسلیمي درکوم چې در کابل د سره زما د خپل ثبوت زه تاسو ښکاره کوم شاید چې خپل جنګ زده نه په کمیسیون کې د رئیس او د معاون او د مدیران او امیرونو کار و ده
نه تا یوازې پارلمانی انتخاباتو کې کار کړی او که نه د ریاست جمهوري
جرګې کې مو کار کړی و ولسي جرګې انتخاباتو کې مو کار کړی و
دغه دویم انتخاباتو کې د بیا ونه کړو ورسره
یا بیا چې خوراله له ماته مثال خبرې زنګونه را ته وویله دا نوی رئیس چې راغلی و ورله ما چې زما پیسې راکړي زه چې ورلم ولسا کار ډېر مست دغه د صفتونو مسته خلکو کړي دي چې دا سپا بهنه سړی داسې کار کوي ما زما پیسې چې راغلی چې زه هېڅ وخت بیا قلم ولاکه کش کړم
دغه حقوق چې ستاسې پاتې دي څه ضرورت ورته اتوان لرئ نو
ولې نه لرو ضرورت زه دلته دغه رقم داسې وبله زه یو داسې یو کوکه رقم د کندهاریانو په سلا یو کوکه رقم یو کوچنی دوکاندار د پرچون دوکان کوم ولله عبدالله کم چې د ورځې زه جیش اغوالي برآمد په دې کې زه نه لرم او هلته موږ مصرفونه کړي دي ولسوالۍ ته زه تللم ترانسپورت مې خپله ورکوي سهار به تللم او مازدیګر به تللم ټیک یوه هفته چې ما ټریننګ کوی ورې هغه زما خپلې پیسې خپلې ولاړلې هغه زما د معاش سلنه راکړي
ته یوازې یو کستا غوندې نور هم داسې شته چې دغه حقوق پاتې دي
دګوره د ډېر دا پاتې دي له مال شپږ زره شپږ سوه کسه شپږ زره شپږ سوه کس کې بیا د دوه زرو ده د دوه نیم زرو ده په داسې طریقه باندې د خلکو په سترګو کې خاز ور واچولې چې دا موږ کم کارمندان د رئیس جمهوري دپاره موږ نسو پیدا کولی ولې خوانور معاشاته لا پاتې دي نو د هغو ته هم داسې چې مثال خبرې پنځه زره بیا معاش و دوه زره یو سره واسه ولې هغه د ام پی سي د لارې څخه د دوه زرو ته یې ورکړلې پاته هغه څلور زره کسه سوله د هغو ته داسې تر اوسه پورې پاتې دي
خسته مشکل به ورسو
مننه
دغه ستونزه مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لوایاند خاغلی زبیح الله سعادت سره شریک کړه سعادت صاحب ازادي راډیو ته د ډېر ولایتونو نه خلک ټلیفون کوي چې سبان د کال مخکې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره په موقته توګه کار کړی خو د دوی په خبره سبان د یو کال کېږي چې خپلو حقوقو پسې سرګردانه ګرځي او مقامات کله په یوه او کله په بله تیرباسي او حقوق نه اجرا کوي که ووایی چه تاسی ده دغی ستونز حل تا سه تدابیر لره؟
بسیم سیب لکه سنگش تاس پجریان که هسته یه ده ولس مشروعی تاکنو که اگه کم دوستانو چی ده تاکنو فلواک میسیون سره ده موقت و کارکوون که پتوگا کارکوونو ده دوی امتیازات ورکر شوی دی یواز ده ولس مشروعی تاکنو ده اگه کسانو امتیازات فاتی دی چی دوی مقروض دی یا هم اگه کم وسایل چی دوی تسپارل شوی دی اگه بیتا دوی کمیسیون تا ندی سپارلی ده اگه پر باندی باید دوی وضاحت ورکی و اگه ما معلومات پر اساس باندی نل از کسان دی او یا هم دوی خلا تروس پوری کمیسیون تا مراجعه نده کرده چی دوی خلا امتیازات واخلی خود ولسی جرگی ده تاکنو پر وقتی هغه دوستانو چی ده تاکنو خلا کمیسیون سره ده موقت و کارکوون که پتوگه کارکوونو ده دوی امتیازات ده یو ان دی پی للوری ورکول که دل او اگه معنگی ده تاکنو خلا کمیسیون تر سره کوله په هغه وخت هم د دوی د ټلیفون شمیرو له لارې دوی څنګه خپل امتیازات ورکول کېدل ما دغه ستونزه تر ډیره بریده پورې په ښځینه کارکوونکو کې وه دوی به یا د ټلیفون شمیرې کمیسیون ته نه دي ورکړې او یا هم د دوی په اسنادو کې مشکل و چې دغه ستونزه مشکل د ټاکنو خپلواک کمیسیون څو ځلې د یو ان ډی پی سره پرې بحث کړی دی تر څو څومره زر چې وکولای شي باید د دوی هغه خپل حق و زمه او امتیاز ترلاسه.
ساده سب دغه کسانو چې ازادي راډیو ته ټلیفون کړي وای د خپل ټولو ملګرو په استازي تو به ټلیفون کړي او دا هم وای چې دوی ټول نارینه دي او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون هیڅ وسایل او تجهیزات ورسره هم پاتې نه دي. دوی دا هم ویلي چې په ولایتونو کې اړوند دفترونو ته ډیره مراجعه کړي خو کار نه کیږي.
بله د ولسی جرګې په ټاکنو کې دغه مشکل او ستونزه وه او ولادت هم دغه و چې غلطه د نړیوال مرستندوی بنسټونو یا یو ان ډی پی له لوري دوی ته دغه امتیازات ورکول کېدل خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون به یوازې د دوی هغه اسناد تر یو ان ډی پی پورې رسول او هغه معنګي به یې کوله خو بیا به هم زه د مالي برخې له همکارانو سره په دې اړه باندې دغه موضوع یو ځل بیا شریکه کړم. د نړیوال مرستندوی بنسټونو همکاران هم دغه ستونزه جدي ونیسي او هغه کسانو چې دوی په دغه ملي پروسه کې کار کړی دی دوی خپل امتیاز ترلاسه کړي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون هغه رول به څومره چې دغه ستونزه حل کړي؟
چېرګې په ټاکنو کې خو مستقیما هغه کوم امتیازات چې ورکول کېدل د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لوري نه ورکول کېدل بلکې د ولسمشرۍ ټاکنو درشل کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه مسؤلیت پر غاړه اخیستی و تر څو همغه ستونزه یو ځل بیا تکرار نه شي چې د ولسي جرګې ټاکنو کې موږ ورسره مخامخ شوي یو. دا ځلې به ټولو هغه دوستانو ته د دوی امتیازات رسېدلي دي هغه څوک چې پاتې دي هغه کسان دي چې دوی خپل هغه حسابونه نه دي تصفیه کړي او یا همغه وسایل چې دوی تسپارل شوي وو د هغې په اړه باندې دوی خپل وروستی راپور د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته نه دی ورکړی او په اکثریت ولایتونو کې موقت کارکوونکو چې د ولسمشرۍ ټاکنو کې کار کړی دی هغوی خپل امتیازات ترلاسه کړي دي.
دغه اوریدونکي خو تاسې ته ډېر سترګې په لارې دي او ستاسې مرسته غواړي په دې سه کې.
سین صاحب زه به همدغه لحظه بیا هم د خپلو همکارانو سره دغه موضوع ډېره جدي ونیسم او له دوی سره به دغه موضوع شریکه کړم. په هغه څه چې ټاکنو خپلواک کمیسیون په وس کې اوسېږي او په واک کې اوسېږي ان شاء الله هغه کله نه به ترسره کوي او هغه څه چې مرستندویه بنسټونو مسؤلیت اوسېږي زما غوښتنه دغه ده چې دوی هم دغه ستونزه جدي ونیسي او زر تر زره د هغه همکارانو امتیاز ورکړي.
ډېر زیات تشکر کورو ده.
مننه صاحب. سلامت
اوسئ. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو و موریدل چې د کندهار له ولایت د جلیل احمد په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلی و چې تیر کال د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره په موقته توګه کار کړ خو حقوق یې نه دی ورکړل شوی او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند خاغلی ذبیح الله سادات وویل چې دوی هڅې تیزې کړې چې د دغو کسانو حقوق ورکړل شي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي لازادی رادیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 8 0 0 و.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د
د ورکو اجزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم هیله ده چې روغ جوړ اوسئ ورځو د دې خپرونې پیغامونو ته چې تاسې تېره اونۍ رسولې دي بیا هم ستاسې پیغامونه لرو چې تاسې په خپلو ورکو اجزانو پسې ګرځئ له بده مرغه داسې کوم پیغام نه لرو چې په هغه کې زموږ یو دوست پیدا سوی وي او کورنۍ زنګ راته وهلی خو ورځو د معمول سره سم ستاسی پیغامونه پیلو لمړی به د کندهار ولایت څخه دی اوریدونکو پیغام وره
السلام علیکم زه د کندهار ولایت د میوان ولسوالۍ د مسلم آباد د سینې سره تاسو سره پاړی کیم زما نوم محمد دی زما یو ورور دی نوم یې خان لادی د دوه کال کې نه راکته ولې کې هر ورور مو زما ور مسلمان ته درک معلومیږي مشکل دي په دغه شمیره باندې هری کوم شي سفر و سفر دعا نمیوی انزاتیا و دیش میرا یہ بچا تکرار ہوں سفر و سفر دعا نمیوی انزاتیا و دیش او دا غای نشانی دا چی پرتندی باندی لوی دا ایسی غاش تاپی دا وزی الورد هر مسلمان او روز چی معلوماتی مرسی دی پرتاش میرا باندی اڈی کمونی سی ور شرینی دیتا اللہ سکی اسلام علیکم
تقریباً چورک دی آزادی تقریبا لري هر مسلمان ورور که په دغه باندې ټوک معلومات لري ماته دې په دغه شمیره زنګ ووي سفر و څلور پنځه شپږ و اته درې یو سفر شمیره بیا یو تکرارم سفر و څلور پنځه شپږ و اته درې یو سفر السلام علیکم
محمد نزال بحیر من والا سمرگی و لسوالی صدا پیغام پیغام یمون دورور تقریبا داد وانی سلمخ کی دی والان پسیمه کی نادار کسر ویلی لیو ارادا مشکل سارا نموی پیغام حق حیث معلومات من لرو نوحر تو ورور که جد پا حق لبانی معلومات در مشکل صدقش مارد نزان ویلی
ہلو السلام علیکم زه عبدالغفور ده مساکلا ده ولسوالی ده هلمند ولایت مساکلا ده ولسوالی تاسو سره په تماس کیم ما ورور ده لال محمد په نامه دی چې په ګریش کې ورک شوی دی دا وکاله کیږي دا زما ده ورور ته اړه اړ یو چې معلومات لري ار مسلمان ورور ما ته دي په دغه شمیره زنګ ووي
ما پیغام دا علی زین زوی رادیو ټول خبر اعلان ټول کارکونکو ته سلامونه وایم فصل سلامه زما اخادی ډیر وخت کې چې ورښتوی دي هر مسلمان به څه په اړه معلومات لري ډیر وخت کې د خپل زم په لیک راو ګرځي دا د دې د ګورې کې پیدا کړي دا معلومات یې راکړي چې څنګه ستاسو شاوخوا کې چې ورښتوی دي زری ولسوالۍ د سندري د کلي دي لکه دا ما د اسمان نیوزي خبر څه ده چې یو د بل خدای څخه چې پاکستان کې دی له کې واده کوي که چېرې معنا یې زه یو څوک دا واده یې اوري نور کار معلومات کوي تر دا شمېره دي وي صفر اویا نه دېش نو نه کوز دېش درې بس ډېر مننه دا زوی راځي
زما مدینه مې د فاریا په نزان ولې د المال د ولسوالۍ خوشګوار دي کې اپ په نامه د ګلما د نن پر وخت په باغلانی مرکزی کې شروع په ستلې وو مرګي ټکټ لري د پیری ټکټ لري بالا هر مسلمان هر موږ چې دی هغه لمر دې د سره تماس نشي چې پر وګه
پر بیا و دریش پر سلور و سلور آتر و سلام
سید روزگان ولی در چوری رول سواری در خواهی خدیر در سمس خبر کن ما یه خورایی در پیرنامت به ناموس در یونیون کاری کیل پا پاکستان که مهاجر فاسدی و استازه دوانی در چطلی دیدی و رکلی کچا تا معلومات ستا و داغا آل دی معلومات را کن در زرداد زوی دی بس و استازه دوانی در چطلی دی سی پر و سی پر دوا در وارن و اتا و پداغ شمیره دی مشت زنگوی داغ معلومات را کن
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسی چی خپل ورک شوی عزیزان نتوی کولشی چه پا دوغ شمیرو منتخپل تلیفونی پیغامو نپریگ دی پا کابل که دمونگ دی تلیفون شمیره دا 0-0-0-2-0-3-6-1 یاو ری بیاوائیم 0-0-0-2-0-3-6-1 همدار استاسی کولشی چه پا دی شمیره مونگ تا خپل تلیفونی پیغامو نپریگ دی 0-0-0-2-0-2-2-1-1-2-0-1 یاو پینزه
دوستانو په تیر اونه که موږ د ځینو اوریدونکو څخه داسې پیغامونه هم ترلاسه کړي دي چې دوی یو مهم پیغام پکښې لري او غوره ګڼم چې دغه پیغام په خپله د دوی د ژبې واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یا زده دادو کار کو دمال طرفه ډېر ډېر سلامونه. ما یو زوی ده د حسن په نوم ده د میدان شاه د ولایت ده دغه نه اته نه کاله کېږي چې ورک ده نه دلکه ده معلوم نه ده کار مسلمان ته معلومات دي چې دې معلومات یې راکړي که دی دمو غږ اوري په د شماره د زنګ وي دا د یو مسله او ډېره د افسوس خبره ده ډېره د افسوس خبره ده چې بعضې مسلمانان بلا وجې دا لمبر نشر کولو باندې سړی یې پیمانه کړي ستومانه کړي زنګ درته وایي ما ته 500 روپۍ ویجی لوټ وکړه زه به دې زوی در وخیم ما ته 100 روپۍ ویجی لوټ وکړه زوی در وخیم افسوس دی ځان ته څنګه مسلمان وایي او د ده ضمیر یې څنګه مني چې بلا وجې سړی په عذابوي یا تنګوي یا بلا وجې ټلیفون کوي یې ما د ازادۍ کار کوونکو ته ډېر ډېر سلامونه دا د ما درخواست ده دغه کوم خلک چې په عذابول کوي تنګول کوي دوی ورته د داسې یو واغه وایي چې ولې یو مسلمان په عذاب وي چې درته معلومات دي خبر نه یې بلا وجې ما ته به 500 روپۍ ویزی لوټ وکړې زه به دې زوی در وخیم بل وایي ما ته به 100 روپۍ ویزی لوټ وکړې ما ته معلوم ده زه به 100 روپۍ ویزی لوټ درته وکړم ته مسلمان څنګه کلمه وایې څنګه افغان یې څنګه مسلمان یې بلا وجې ته وایي ما ته 500 روپۍ ویزی لوټ وکړه زه به 100 روپۍ ویزی لوټ درته وکړم ولې ریشخند وایې په مانځه کې زنګ وایي مقصد چې په لارې روانې زنګ وایي سړی په عذابوي اذیت کوي یې تنګوي یې څوک د چا له مشکله له مجبورۍ له بېچارګۍ نه خبر نه وي او دغه د حسن په باره کښې چې هر مؤمن مسلمان ته معلومات یې حسن یې نوم ده د میدان شاه د نرخ د ولسوالۍ ده د الامیر زوی ده مقصد چې هر مؤمن مسلمان ته معلوم وي په دغه شماره دي مقصد مونږ سره تماس ونیسي وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما د ازادۍ راډیو ته دغه پیغام دی وروره چې یو څوک یو پیغام پرېږدي او یا یو څوک یو خپل ورک ورور یا قریب یا یو دوست پیدا کوي بیا خپل پته وایي لمبر بیا ایله خلک یو څوک په تکلیف وي دا ډېر غلط کار دی داسې نه کوي د عمل اجلاس واخلي چې بیا یو څوک هغه هر دم چې ما پیدا کړی یم څنګه کړی یم څنګه کړی دي دغه پیغام خدای وکړي چې ازادي راډیو یې نشر کړي.
دوستانو مننه کوم چې تاسې خپل دا نظر څرګند کړی او دی موږ هم په امانت سره خپور کوي. هیله ده چې نورو اوریدونکو هم اوریدلی وي او دا یادونه غواړم وکړم چې مخکې تر دې هم زموږ ځینو نورو دوستانو ورته شکایتونه درلوده چې کومې شمېرې چې دوی اعلانوي او په خپل ورک پسې ګرځي نو زموږ یو شمېر نور دوستان هغوی ته مزاحمت کوي زنګونه ورته وایي نو زه نه غواړم په دې اړه نور څه ووایم، فقط همدې دوستانو خپل نظر دلته څرګند کړی دی. دا خبرونه د دې لپاره ده چې موږ د یو بل سره وکولای سو مرسته وکړو. که چیرې تاسو ته معلومه یې چې کوم ورک په کوم ځای کې مو لیدلی یا معلومات لرئ، نو د هغه کس کورنۍ ته زنګ وهلی سي. ورځو ستاسو نورو پیغامونو ته چې بیا هم تاسو په خپلو ورکو دوستانو پسې ګرځئ.
بلی، السلام علیکم. زه عبدالقیم ولسمال د فراد ولایت بالابرد ولسوالۍ د ګرانجه کلي سای سره پلاین کې مروره ما د بلپان کله عمر دی او د الله شنه کیږي چې نظر کتوي دي. کچیر دې نور आवाज اوري یا بل مسلمان ورته په اړه معلومات لري کولای شي چې زموږ ټلیفون په نمبر ماته زنګ راوي وروره 30 لک افغانۍ جایزه لري. ما د ټلیفون نمبر دی 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 شپږ اته شپږ شپږ د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه چې موږ پیغامونه اخباري
سلام سلام
السلام علیکم زما نوم رحمت الله دی زه د روزګان ولایت اوسیدونکی یم زما یو کلب دی چې سوي دی حافظ نور احمد د ملا زلمیا خون زوی دی د روزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکی دی زموږ د دوستانو څخه دی په چمن کې د شیخ مولوی محمد حاجی صاحب مرحوم په مدرسه کې حافظ و تقریبا 14 کال عمر لري د دوه میاشتو راهیسې له خپل کور څخه نادرک دی که په اړه هر مسلمان ورور ته معلومات وي نو هیله ده چې د مهربانۍ له مخې دې زموږ سره پر دغه شمېره اړیکه ونیسي زه به خپله شمېره تاسو ته ووایم 0 9 5 شمېره یو ځل بیا وایم 0 4 شپږ اویا 9 5 د کې په اړه هر مسلمان ورور ته معلومات دي هیله ده چې په دغه شمېره زموږ سره اړیکه ونیسي ځکه کورنۍ یې ډېره سرګردانه ده هیله ده زما پیغام د ورکو عزیزانو په خپرونه کې نشر شي په درنښت السلام علیکم
بله السلام علیکم زه محمد نبی د فرا ولایت څخه په تماس کې یم زما ورور محمد ابراهیم چې د ولس کال څخه د درک دی مشتهد د ژوند د مرګ هیڅ معلومات نشته هر مسلمان ورور ته چې معلومات یې نو زما سره دې په دغه ټلیفون نمبر باندې تماس ونیسي پر وسه و یوولس اووه نوي نه نوي دېرش یو نمبر بیا وایم پر وسه و یوولس اووه نوي نه نوي دېرش محمد ابراهیم د کندهار ولایت نه در راکړه شوی دی ته اوسه هېڅ معلومات نشته نو که د چا سره وي او یا بندي وي یا که مسلمان ورور درک لري نو د اسلامي همدردۍ په خاطر دې موږ سره اړیکه ټینګه کړي چې چیرې محمد ابراهیم په خپل هم د غبرې نو کولای شي چې په دغه نمبر زنګ ووهي یا خپل کور ته راشي مثال یې مور ده چې ډېره پسې زبدېږي السلام علیکم
السلام علیکم زه د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه کوم چې زموږ پیغامونه خپروي زه عبدالقیوم حاجي فرید د فراه د ولایت د بالابلوک ولسوالۍ د ګرانی د کلي ستاسو سره په لنډ کې موروره زما یو نامه د مکی الله خان تقریبا 14 کال عمر دی او د لک میچ کې دی چې نه درکته وي کچيري د زموږ आवाज اوري یا بل مسلمان ورو ده په اړه معلومات لري وروره کولای شي چې ما د ټلیفون په نمبر ما ته زنګ راوي وروره حاصل چې معلومات راکړي تل یې شل کا افغاني جایزه لري زما د ټلیفون نمبر دی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شپږ اته شپږ. د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه چې موږ پیغامونه خپروي.
السلام علیکم، زه محمد نبی د پکتیکا ولایت د سرزی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما ورور د محمد په نامه دوه کاله کېږي چې ما برخه ده که ساته معلومات وي په دغه شمېره د زنګ لري
سلامونه.
مننه کوم رو په دې هیله چې د ټولو دوستانو او ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او خپل کورنۍ سره یو ځای سي. د دې خبرونه وخت هم دومره تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سي.
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه
ستور ما تراوله تازه تازه به دې سلام